په کابل کې شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو، په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمی قومی ویلي د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ مسولیت لري او د افغانستان د بحران حل باید په سیمه کې ولټول شي. د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي، ښاغلي قومی دغه څرګندونې د قزاقستان له سفیر عالم خان یاسین قلدیف سره په کتنه کې کړي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر ویلي، د دوهې دوه ورځنۍ غونډه باید د افغانستان د وګړو د ستونزو د حل لپاره یوه هڅه وي. په کراچۍ کې د افغان سفارت کنسولګری چې د طالبانو په ولکه کې ده، د پاکستان له زندانونو د شپږ پنځوس نورو افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. په کراچۍ کې د افغانستان د کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی ویلي،
د دې تعداد شپږ پنځوس کسان دي، دغه ماشومان هم شامل دي. دغه کسان چې د قانوني دستاویزات نه درلودو په وجه باندې نیول شوي وو، د قنسلګری او د سفارت په کوشش باندې الحمدلله دی رها شو.
ښاغلی تخاري وایي، تر دې مخکې هم د کراچۍ له بېلابېلو زندانونو 2260 کسان خوشي شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي، د یاسر باسیر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، په دې باب د کندهار په خوراندان کې مراسم جوړ شوي وو چې دغه بهیر رسمن پیل کړ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومن دغو مراسمو ته ویلي، د ګازو دغه صادرات په د 1.3 کیلومتر لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه افغانستان د لارې پاکستان ته یوړل شي. ویل شوي په لومړي ګام کې د ګازو 50 محمولې د سپین بولدک لارې پاکستان ته ولېږدول شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي، په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم واکسین نه دی لګول شوی. دغه ادارې پرون د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، 198,000 نور ماشومانو ته بیا هیڅ واکسین نه دی لګول شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي، اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. وخت نا وخت روغتیایي څارونکي وایي، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي، یا پلو ماشومانو ته واکسین نه کوي، یا هم دویم او دریم استنه یا دوس واکسین نه ورته لګوي. د امریکا د متحده ایالاتو په سلګونه وګړي چې د سوډان له جګړې تښتېدلې، پرون شنبه د ځمکې له لارې خطرناک سفر بشپړ کړ او د سوډان یو نسبتا خوندي بندر ته ورسېدل. په وسلو سنباله بې پیلوټ الوتکو دغه امریکایي وګړي بدرګه کول. د امریکایي چارواکو په خبره، د امریکا بې وي چلوونکي الوتکې له څو ورځو د دغو کسانو د راتګ لار څارله او د سوډان تر بندر پورې 800 کیلومتره ساحې ته د وسلوالي څارنې زمینه برابره کړې وه. د امریکایي وګړو په بسونو کې له 200 تر 300 پورې امریکایي وګړي سپاره وو. د امریکا پر حکومت د هغو 14,000 امریکایانو لخوا چې په سوډان کې ګیر پاتې دي انتقادونه کېدل. په سوډان کې د واک پر سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دقلو او د سوډان د پوځ قومندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې برا سره واورئ. په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت نه پیژني.
طالبانو ته ټریبیون او فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا او له تروریزم او تروریزم پالنې سره ښکاره ملګري کېدل دي.
په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي.
له جدې نه تر کابل پورې په 200 ورې اړ ټکټ ده، اگر که مخکې ډېر کم وو خو اوس یو په دوه باندې اضافیت پرې راوستې ده.
د اوکراین ولسمشر وایي، د دوی د متقابلو حملو پیل دوی ته د جنګي الوتکو له سپارلو سره اړیکه نه لري. د دې تر څنګ چې نور راپورونه هم سته، د لوبو له میدان خبرونه به هم په دې ساعت کې راسره واورئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته وګیاسته ازادي رادیو خبرونه د رادیو ترڅنګ پر ویپانه هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کوم. په دوه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکو غونډې په درشل کې د خزو د حقوقو فعالان له نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت ته په رسمیت نه پیژني. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه دوه ورځې غونډه وشي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وی مرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. دغې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه غونډه به نتیجه ورنکړي. د هم تفصیل
د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له غږ سره د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو خپل غږ ملګری کړی دی. دا آوازونه په داسې حال کې اوچتېږي چې ټاکل شوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په کوربتوب سبا دوشنبې او بل سبا سه شنبې دوحه کې پر افغانستان غونډه وشي. د میدان ښار پخوانی ښاروالي ظریفي غفاري په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغان میرمنو په استازولۍ په دې غونډه کې څوک حضور نه لري.
موږ افغاني ښځې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د استازو ترمنځ د طالباني نظام د رسمیت پیژندنې پر سر د بندو دروازو تر شا ناسته، چیرته چې د افغان ښځو استازي حضور نه لري. نه یوازې غندو او د ډیموکراسي پر تابوت یې وروستی میخ ګڼو، بلکې د ډیموکراتیکو ټولنو سیاستوال هم د افغان ښځو د حقونو په نقص کې شریک بولو.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیلي نجیب ویلي نه ښایي چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
زه طالبان نه منم او زما لپاره دوی مشروعیت نه لري او نه باید نړیوال ټولنه دوی په رسمیت وپیژني.
د ښځو د حقونو فعال رازیه بارکزی د ملګرو ملتونو له سازمان نه غواړي چې خپلو ټاکل شوو اصولو او منشورونو ته په پام عمل وکړي.
تریبیون سازی و فرصت دهی برای طالبان جفا در حق مردم
طالبانو تا تریبیون و فرصت ورکول د افغانانو په حق کې جفا و لتوریزم او توریزم پالنې سره ښکاره ملګری کیدل دي. قیاب مووی ستاسو د عمل خپلواکي او حقوقي دریز د څوګونو سیاستونو له کبله د افغانستان د وګړو او د نړۍ د نورو وګړو له انتقاد او پوښتنې سره مخامخ دی.
پرون کابل کې ځینو ښځو د طالبانو د رسمیت پیژندنې خلاف لاریون وکړ او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې په ټویټر کې طالبان په رسمیت مه پیژنئ په نوم د هشټګ کمپاین پیل شوی دی. ازادي راډیو ته یو شمیر اوریدونکو هم په استولو پیغامونو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو ته اشاره کړې او د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو غږ بدرګه کړی، خو ځینو نورو بیا په افغانستان کې هغه اقتصادي ستونزې چې هم افغانان ورسره مخ دي یادې کړي دي او ویلي دي که د طالبانو حکومت نړۍ په رسمیت وپیژني ښایي د عامو خلکو ژوند له اقتصادي پلوه بهتره شي.
زما نوم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي ترڅو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي.
حضرت احمد هجران يم دی غزنی ولایت ګرو ولسوالینه. دما په نظر خو د طالبانو پر رسمیت پیژندل یو ښه کار ده. لوی خو د هیواد اقتصادي وضعیت او لبل خو په هیواد کې د بیکاری کچه به ساري توګه زیاته ده، نو له طالبانو سره د نور ملکو تعامل، سفارتي اړیکې او کنسلګلی اړیکې خلاصې دل دا به د افغانانو په ګټه وي.
ملګرو ملتونو ویلي د دوهې دوه ورځنۍ غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بی بی سي ته ویلي د افغانستان په باب که کومې غونډې ته د طالبانو استازي نه بلل کیږي دا د مسایلو په حل کې مرسته نه کوي. مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وی مرستیالي امینی محمد ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو مرستیال ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل.
و موریدل چې په دوحه کې د افغانستان په تړاو د کېدونکو غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه دوه ورځې غونډه وشي. دغې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې نتیجه هم نه ورکوي. پر دې موضوع زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب سیاست نه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې آیا په دوحه کې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده؟ ښاغلی آزاد وایي
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنی وضعیت داسې دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لہذا په د دوحې ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډېره بریده پورې د افغانستان د وضعیت د ارزونې مسله ده. په دې کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي، په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق باندې بحث کیږي. دا هغه ناستې دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یو لوی ناستې ته لاره هواره کړي چې په هغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغسې د اوسني وضعیت څخه راوېستل شي.
د غونډې په درشل کې ګڼو فعالانو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په مخالفت کې خپل ژغونه پورته کړي. آیا دا غونډه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب ده؟
نه، په هیڅ عنوان نه. دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله اصلا نه ده، هغه ځکه چې ملګري ملتونه دغه پنځو دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله باندې بحث وکړي. بلکې د دې سازمان ډېر مشهود او ښکاره ناستې چې دي په هغه کې په دغسې لویو ایجنډاو باندې بحثونه کیږي. دویمه خبره دا ده چې د ملګري ملتونو د امنیت شورا په دریو وړاندې بل دریز طالبانو په اړه دغه طالبانو کړنې وغندلې، نو څنګه کولی شي ملګري ملتونه د دې د رسمیت پیژندنې په حق باندې بیا خوس بحث پیل کړي؟ څلورم خبره دا ده چې دوی درې میاشتې وړاندې همدې ملګري ملتونو وویل چې د طالبانو د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ په حق باندې د ارزونې یو بشپړ مفصل راپور باندې کار پیل کړی دی او دا راپور به په نومبر کې د ملګري ملتونو سازمان ته یا مشرتابه ته سپاري او بیا به د هغه وروسته ملګري ملتونو د طالبانو په حق باندې یا په افغانستان کې حتی د خپل فعالیتونو په حق باندې د تصمیم نیسي. لہذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګري ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د ملګري ملتونو په جنسیو کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېر بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګري ملتونو د ایجنسیو د موجودیت د ادامې لپاره ده، شاید په افغانستان کې ادامه وکړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي څه تاوان به لري؟ کونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي؟ دا کار
نوملای تاوان لري چې یو داسې حکومت ډله په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه خپل دولت نشي تعریفولی، یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی یو داسې ډله په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسیونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقض کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه او د بشر حقونه کې به بیلابیلې برخې دي، که د میرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقد کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې وړ ډله به په رسمیت وپیژندل سي چې هغه عملا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا دی چې یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان به یې دا وي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان په دغه شکل د رسمیت پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای. که نه پیژندل کیږي، افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت اوس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي که تذکره وي، هغه لا نه لري، یعنی هغه رسمیت چې د هیواد هویت لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر او سیاسي شنونکی نجیب آزاد و چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکي غونډې په اړه خبرې کولې. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو د لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او یوازیتوب کړېږي، خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هېواد ته لاړ شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هېواد ته د طالب چارواکو د تګ پر مهال یې له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې مثبته پایله نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د هوایي ټکټونو په بیو کنټرول لري، خو د نړیوالو اصولو پر بنسټ ورته معلومې بیې نشي ټاکلی. همدا ډول د وزارت بیګا شپه د ټکټونو په بیو کې ځینې تغییرات هم اعلان کړل، خو مسافر لا هم وایي چې د پام وړ تغییرات نه دي راغلي او پکار ده چې د ټکټونو بیه د پخوا په څیر شي چې د جمهوریت په وخت کې په کومه بیه وو. په دې اړه جزئیات نرګس مومند په راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي. وایي له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپله کورنۍ مخامخ نه ده لیدلې. دی وایي مسافري سخته خواري ده، خو مجبوریت بد دی. له همدې امله یې د سعودي سختې ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې پخوا خبره له تیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې وو. د دې نه جګ نه وو ټکټونه. او بل زیاتې ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قایم، هغې نه وروسته چې کله د ټکټو فروسه مشکلو ته راغلی ده، یعنې مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره هم په مقام مدینه منوره کې ولیدل. د دې ظلم په اړه مو ورته یادوره وکړه، اما د جواب دوی عوایدو مناسب یوازې اریانا ده. کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټکټونه قیمت کم کړي.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وایي مسافرۍ مې زړه نری کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته را وګرځوه.
زموږ ډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپلې کورنۍ ته یوه نفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټکټونه دومره لوړ وي چې لاسمان سره خبرې کوي. هیله مو همدا ده چې مسلې پوره پوره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدې نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټکټ ده، او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500، یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو، خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوستي ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي.
د نورو بدلونونو تر څنګ د ټکټونو په بیو هم اغیز وشو. اوس د کابل جدي پرواز 550 یا 520 ډالر دی، او کابل ریاض هم 520 ډالر. خو د دغو قیمتونو نیم په نیم، یعنې 300 او 200 ډالر پیدا کېدل.
طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایي ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. د وزارت ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
کچیرې بیې ډېر لوړیږي نو بیا موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی، ځکه بازار د عرضې او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده، یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي، ملامتونکي نرخونه جګېږي، د باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو د افغانانو لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
خو اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد عنایت احدی وایي بازار هغه وخت آزاد وي چې پیرودونکي رضایت ولري.
اقتصاد زمان بازار آزاد بالا میره.
اقتصادی آزاد بازار هغه وخت لوړیږي چې کله پیرودونکي رضایت ولري. خلک ته باید سهم ورکړل شي، نرخونه باید ټیټ شي، تو خلک ترې استفاده وکړی شي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پای وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده، او د هېواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي، او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څېر عربي هېوادونو ته په قانوني لارو رسېږي، خو په کلونو کلونو نشي کولی بېرته خپلو کورونو سره یو ځای شي.
د اوکرين ولسمشر وای دوی د دوی د متقابل حمله پایل دوی ته د جنگي الوتکو لس پر لس را ډی کنه لري پرون د غترګندونې ورسته لاغه وشوي چې د روسي له خوا اشغال شوی ښار سیواستیوپول د ویلو یو ورلګیدنې شاهدو تر دې یو ورځ مخکې د روسي د هوایی حمله په نتیجه کې په اوکرين کې لګتر لګه 15 ملکیان ووجل شو دا هم په ډیره تفصیل
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی وایي تر اوسه یې په وار وار له خپلو غربي متحدانو غوښتنه کړې چې اوکراین ته جنگي الوتکې ورکړي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي. زیلنسکی پرون شنبه له ځینو خبریالانو سره په خبرو کې وویل عصري جنگي الوتکې به یوه لویه مرسته وي، خو د اوکراین د متقابل حملو پیل د داسې الوتکو له ورکړې سره ارتباط نه لري. وروسته له هغې چې تېره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په بمباریو کې 15 ملکیان ووژل شول، جمهور رئیس زیلنسکی وویل د حملو پر وړاندې ځوابي اقدام کې به ځنډ نه کوي. هغه ویلي وو مخکې تر دې چې په امریکا کې جوړې شوې F-14 ډول الوتکې اوکراین ته وسپارل شي، کیف به د روسیې د حملو پر وړاندې ځوابي عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبه په سیواستوپول ښار کې چې د اوکراین په کریمیا کې اصلي بندر ګڼل کېږي پراخ اور لګېدلی و. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. په سیواستوپول کې د تور سمندرګي لپاره د روسیې جنگي کښتۍ هم ډېره دي. د مسکو لخوا د بندري ښار سیواستوپول لپاره ټاکل شوي والي میخایل رازو ژایف پرون د کریمیا د تیلو په یو وزیر مکې تر اور لګېدنې وروسته خبریالانو ته وویل
دا مهال مو اصلي دنده له اور د تیلو د نورو زیرمو خوندي کول دي. د اور لګیدو له کبله مو څلور زیرمې وسوځېدې. په نورو سیمو کې اور مهار شوی او مخنیوي روان دی.
د میخایل رازو ژایف په وینا تور لګیدو علت د شپې لخوا د بی پیلوټار وتکو حمله وي، خو د اوکراین د پوځ یو ویان ویلي په دې اړه چې کیف د دې اور لګیدو مسؤل وي کوم معلومات نه لري. دا پیغه داسې وخت کې کیږي چې تیره جمعه د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې په حملو کې لږ تر لږه 15 ملکیان ووژل شول. پر اوکراین د روسیې غیر موجي یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې په 23 پیل شو چې لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم دوه نور راپورونه. د نورستان د درې لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي په خپله سیمه کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي. دا دوی په وینا چې زده کوونکي په سپېرو خاورو، ونو او شین اسمان لاندې د سرپنا له نشتوالي پرته درسونه وایي او د باران، تند باد او لمر په وجه یې درسونه ډېر کله نیمګړي پاتې کېږي او کورونه ته ځي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ نورګرام، دواب او منډور اوسیدونکي وایي ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې زده کوونکي او ښوونکي شین اسمان لاندې په سپېرو خاورو کې زده کړو ته دوام ورکوي. د دوی په وینا چې د باد، باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خنډ او ځنډ سره مخ کېږي. قومي مشر حاجي جمعه ګل:
په دې غربي نورستان کې سراسر دغه نورګرام ولسوالۍ نه دواب ولسوالۍ، منډول سوالی، د دریو سوالی په نمائندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم، مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي او دغه د مکتب ماشومان دپاره مثلا یو زمینه مساعد وي او د هغوی چې دی خپل درس مخته ویسي.
د همدې سیمې زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې دومره سرپنا نشته چې په کې له باران ځان نه پټ کړي. همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمدیږي او د کتابونو د شلیدو او خرابېدو سبب کیږي. دوم ټولګي زده کوونکی حسین:
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرې نشو ورکولای کله چې هوا خراب وي. د ټول مسؤلین څخه هیله کوو چې مونږ سره همکاري وکړي او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب دی.
ځایی اوسیدونکي او زده کوونکي له حکومتي مسؤلینو او مرستندوی ټولنو څخه غواړي چې ورته د سرپناه غم وخوري. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین هم مني چې ډیرې ښوونځي ودانۍ نه لري او کومې خیمې چې دوی ته د سرپناه په نوم ورکړل شوي هغه هم کمی دي او یا د ستونزه ورسره نشي حل کیدی. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
اخرن په نورستان کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات شته، تعمیرات عموما ډېرې ستونزې دي، نو په دغه برخه کې انشاءالله اجرات روان دي. دغه خیمې یو څه تعداد مکاتبو ته مشخص شوي دي، دا دومره خیمې نه دي چې زموږ هغه ټول مکاتبو مشکلات حل کړي. کې دا ډیر په کم تعداد باندې خیمې دي. دا کوم توجه هم کو دې شي تر دې را مکاتبو کې هغه تعمیر نشته نه تشه پکې ډا کنه شي.
په نورستان کې شاوخوا 200 خونځي موجود دي چې لا 3% زیاتې ودانۍ نه لري. یو شمیر ته یې په کرایه کورونه نیول شوي دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډیرې بې سرپناه دي. زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوخت دي. په تیر حکومت کې ژمنه شوې وه چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام له لارې نږدې 100 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. که څه هم چې په یو شمېر یې کار پیل شوی و خو په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې او لا بیا نه دي پیل شوي.
په غزنی کې یو منځنی ښوونځی سوځول شوی. د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار به چا ولې کړی وي. نور حال په راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته به چا او څنګه ور اچولی وي. مولوي سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې په شپه شاوخوا 10 بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته د ریاست معارف کوم مربوطه ارګان د محافظت و مسؤلیت خلق هلته اوس هم ساحه کې دي او څېړنه کوي چې البته هغه عامل یې پیدا کړي چې داخلي ده او ایباندې ده او کلیباندې ده، معتادین دي، غله دي، کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دي. قومندانۍ هم په دې جریان کې واقع شوې ده. البته نظامي ارګانونه هم په جریان کې دي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنی ښوونځی 8 ټولګۍ لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خوا ته په افغانستان کې 16 ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزنی ګڼو اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځیو ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه پکې لګېږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوی وشي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته ور اچول په روان کال کې لومړۍ پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوې دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هلي دي. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته حضرت محمد هجران يم دی غزنی ولایت ګرو ولسوالینه. دما په نظر خو د طالبانو پر رسمیت پیژندل یو ښه کار ده. له یوې خوا د هیواد اقتصادي وضعیت او له بلې خوا په هیواد کې د بیکاري کچه بې ساري توګه زیاته ده. نو له طالبانو سره د نور ملکو تعامل، سفارتي اړیکې او کنسلګلی اړیکې خلاصېدل دا به د افغانانو په ګټه وي او د افغانانو لپاره به ښکار وي. تر اوسه پورې هر هیواد ته ویزې بندې دي، مسافر نسي کللی، نوې ویزې نه ورکوي. نو د طالبانو په رسمیت پیژندل به یو ښه کار وي او له طالبانو سره تعامل به د نورو ملکو دا یو ښه کار وي، د افغانانو، د عامو افغانانو په ګټه به وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو دا پیغام دی ورته چې د طالبان موږ ته د نیا بندونه وتړي یا نور د برمیر ته ووهي. زموږ منطقه ډېره وچه ده. زه عبدالرحمن یم، د نوزاد ولسوالۍ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې د غزنی خلک، غزنی د سیمې خلک ډېر په عذاب دي. د اوبو د خوا څخه اوبه نه لري، نو خلک یې بارېدو ته ولاړ دي. نو داسې چې طالبان ته ووایه چې برمې ووهي یا بندونه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. مخکې له دې چې لاړ